دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبري غړي کې تاسو سره کلی کوم. په روانه غړي کې د پاکستان او ایران ترمنځ پر تنگلتیا او د تجارت پر مخ د تورخملاري د بندېدو علاوه تاسو لپاره یو شمېر نور راپورونه هم لرو، خو تر هڅه وړاندې د دې مهال خبرونه واوري چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سالولو لپاره د قومي سلامتي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې غوښتل شوې ده. په باجوړ کې په یو وسلوال برید کې دوه کسان ژوبل شوي دي. یو اسرائیل وایي د حماس په دریو کې دوه برخې پوځي قطعات تباه کړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه غوښتل شوې ده. د پاکستان یو شمېر رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي خبر ورکړی چې دا مهمه غونډه نن ماسپخین په پوکم 3 بجو غوښتل شوې ده، چې پکې به نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم ګډون کوي. په دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ، استخبارات او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي، چې په دې غونډه کې د امن په صورتحال باندې بحث کیږي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د جنوري په 14 ناوخته ایران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هغوی په وینا د جیش العدل ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل، او په تعقیب پاکستان د جنوري په 14 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ډرون، توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل، او په وینا یې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونه یې په نښه کړل. بل پلو دواړه لوري دا کوي چې د مقابل لوري په هوایي بریدونو کې 12 کسان په نښه شوي دي. هلته پرون په کوټه کې د صوبې د امنیت اړوند یو مهمه غونډه د لومړي وزیر علي مردان ډومکی په مشرۍ کې وشوه. په یاد غونډه کې د صوبې مهمو چارواکو ګډون وکړ. وزیر اعلی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې امنیتي ادارې د هر ډول ناوړه حالاتو د مقابلې لپاره چمتو دي. د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان سگزي پرون له غونډې وروسته مشال لړیو ته ویل وزیر اعلی په خپله نن ژمنه وکړه چې هغه به د صوبې ټولو سیمو ته سفر کوي او خلکو ته به د امن او امان برقرار ساتلو باور ورکوي. بل پلو د بلوچستان صوبې د ګمرک د چارواکو او سوداګرو یو پلاوی چې د ایران چابهار سیمې ته په رسمي دوره تللی و، د ایران سره د روسي تاوتریخوالي نه پس پرون بیرته واپس په بیړه راستون شوی دی. د پلاوی یو غړی حاجي اخترګل مشال لړیو ته ویل هغوی له مهمو پریکړو کولو پرته ستانه شوي دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا د حمله د لویو ماموندو په بادسیان کلي کې شوې ده. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روانو چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې او دواړه ژوبل شول. زخمیان د باجوړ ښار مرکزي روغتون ته رسول شوي دي. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي. په تورخم کې نن په 8 ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړه خواو ته سلګونه لارې د لارې بندېدو له وجې ولاړې دي، او ډرایوران یې وایي بار کړي مالونه په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. د محب الله په نوم یو موټروان پرون مشال لړیو ته وویل
ډېر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي، انتظامات نشته. ده موږ خپله خواري کړې ده، هیڅ هم تر جوړ نه. بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې ده د دروازه موږ ته خلاصه شي.
پاکستان د جنوري په 14 یو وار بیا پر افغان لارې چلوونکو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ، چې په تعقیب طالبانو هم ورته ګام پورته کړ. او د اسرائیلو وزیر اعظم وایي په غزه کې د حماس په دریو کې دوه برخې جنگي قطعې تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بنیامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال تر بشپړې بریا پورې جګړې ته دوام ورکول هوډ وښود. هغه وویل د جګړې دوه برخې دي، لومړی د حماس د جنگي قطعو تباه کول او دویمه یې سیمه له وسلوالو پاکول دي. د نوموړي په وینا تر دې مهاله اسرائیل لوی ځواکونو د حماس له سلیرشتو قطعو څخه 14 له منځه وړی دي. هغه دا هم وویل چې لومړۍ مرحله عموما لنډمهاله وي، خو دویمه یې زیات وخت نیسي. په غزې کې روان خونړی جنگ د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر تر 8 وروسته پیل شو. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
دا مهم دا خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. پاروانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. له ایران سره د کشالی د هواری لپاره نن اسلام آباد د ملي امنیت کمیټې غونډه وربللې ده. په تورخم کې ایثار ډرایوران وایي مسله اوږده سوه، د هغوی بارکړي مالونه په خرابېدو دي.
موږ خو جوار راچولي او جوار چې کوم دي د مرغۍ دانې استعمالولو لپاره ځي، او هغه چې ونه رسېږي هلته چورګوډي مړ کېږي، مالټه خرابېږي، خلکو مالټې راچولي دي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د تیرو انتخاباتو پرتله په سژنیو هغو کې 10% زیات ځوانان برخه اخلي. دا چې ځوانان څه وایي؟
بس ودانه اوټ مې ده، او ان شاء الله تعالی چې د اوټ څوک صحیح اختر دا په کې به د اوټ استعمال او دغه پارټي نه ډېری دي، خلک هم ډېر دي، خو چې کوم صحیح اختر دا په حق کې اوټ استعمال او ان شاء الله.
پر دې سربېره انتخاباتي کمیشن په سرنیو انتخاباتو کې د میرمنو د ګډون لپاره په 400 کې ورکشاپ جوړ کړی دی. په خبرونه کې به واوري چې د پکتیا بزګران له تاریب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي.
شال مزکه سیب د موږ ډیر دي، نو د حکومت یا د مؤسساتو نه مغوښتنه دغه ده چې موږ ته په مهار کې چکډمونه راته جوړ کړي.
پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، ورسته لغه چې ایران او پاکستان د یو بل پر خاور هوایی بریدونه وکړل، د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستانی رسنیو سترچینو په حواله لیکي چې نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتی یا ملي امنیت کمیټې غونډه وربلل شوې ده. په یاد غونډه کې د پاکستان ګران وزیر اعظم انورالحق کاکړ، د پوز مشر جنرال اسیم منیر او نور مشران ګډون کوي. په دې اړه څو شپې وړاندې د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ همکار نجیب امیر ته څه دا ډول معلومات ورکړي دي.
داسې ده چې نن په اسلام آباد کې د جمعې د مونځ وروسته غونډه کیږي د قومي سلامتی د کمیټې، او د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ د اعلان وکړ چې نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ چې هغه دا وخت په ډایووس کې موجود دی او یو نړیوال کانفرنس تللی و، په اقتصادي کانفرنس ته ورغلی و، هغه خپل سفر هم لنډ کړی دی، مختصر کړی دی، واپس را روان دی، ځکه چې د غونډې مشري به هم دی کوي. او په دې کمیټې کې چې کوم غړي دي، د پاکستان د ټول فوجان چې دي کاغه لکه ټول فوجانو مشران باندې کې ګډون کوي، د سره سره د انټيليجنس استخباراتي ادارو مشران هم پکې وي، او ځنې مهم وزیران هم دي کې. او په دې کې اکثر فیصله او پریکړې چې کوم امنیت سره تړلې موضوعات وي نو هغه کېږي. البته چې د ایران او د پاکستان لانجه اوس دا وخت موجود ده، نو دا دغه موضوع د پاره رابرلې شوې دي، نو وګورو چې څه فیصله پدې کې. خدای یو مهم فورم دی په داسې حالاتو کې اوس نه حالت کم پیدا شوی دی.
سید طاهر خان صاحب، د ایران لخوا هوایی برید شو، بیا په تعقیب د پاکستان لخوا دا غوی په خوره باندې د برید وشو، نو اوس صورتحال ده د دواړو لورو مشرانو یا زنو چارواکو چې کومه سرګندونه کړې دي، دا غي په تناظر کې استاسو تبصره به سوي چې اوس حالات کم خواته روان دي.
ګوره 13 ورځ چې کړه د ایران بیان راغی د بهرنیو چارو د وزارت، نو په هغه کې خو د پاکستان دغه برید چې ایران وی پاکستان کړی دی، او ایران دا خبره هم کوي چې په هغه کې نه خارجیان دوی یاد کړی دي، وجل شوی دي، او ماشومان د خو ذکروم کیږي. لیکن د پاکستان دغه د دې مزاحمت هم کړی دي، او دا یو غیر متوازی د ډرون حمله بلل دا خو سره بیا ډیر زیات دغه بیان فوکس چي دي هغه پاکستان سره د خط اړیکاتو لسره حکومت سره د ورورلۍ خبره پکې شوې ده، د حق امنیتوب خبره شوې ده. نو بیان کله کوم ته نرمیش تابعیت فوج چې د پاکستان کوم بیان تیر ورځ راغلی وو، نو په هغه کې خو یو تفصيلات ورکړی شوی وو، لیکن په هغه بیان کې هم په اخر کې بیا د خبرو او د ډایلاګ یو لار خبرم شوی وو. دغه دنګي بیا تیر ورځ اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د پاکستان د وزارت د ویان خبري نسته، نو په هغه کې هم دغه د خبرو باندې ټینګار شوی وو. نو زما خیال چې او پاکستان دا موسوی چې دینه کوالی چې دغه ترنګلتیا دا ورپسې نور زیات شي، نو معنا دا چې د بریټ خو شو دواړو کو اوس بیانونه د سرکاري چې ممکن نه کوالی دواړه غاړي چې دا ورپسې نور دا زیات شي، نو بیانونه کې لګ نرمیشتا
صحیح تر خان صاحب د دریم غړي ته به سم روان دي زنو هیوادونو وړاندیز کړي چې دوی کول شي د دوی د ایران او د پاکستان ترمنځ جرګه شي. سره
دا خبره دوسته چې یو خو چین ته بلګرو سولار شو، خو تیر ورځ تازه د ترکیه چې کوم د بهرنوی چارو وزیر دی هغه د پاکستان او د ایران خارجه وزیرانو سره په ټلیفون باندې خبرې کړې وي، او بیا چې کوم د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت خوا یو بیان خپور شوی دی دغه تماسونو رابطو په اړه باندې، نو په هغه کې د ترکیې خارجه وزیر دا و چې دی تیار دي چې دواړو هیوادونو ایران او د پاکستان ترمنځ د رکشیدګي ختمولو لپاره خپل رول هغه اولو بوي، او بیا چې د دین وړاندې چې کله ایران بریټ کړي نو هغه وخت هم د چین بیان راغلو بیا تیر ورځ بیا راغی، او هغه د غوړې ده کده چین د چین او ترکیه ایران او پاکستان سره لکه تعلقات هم ډیر زیات خدي، او چین خو بیا خپل دلته اقتصادي او دغه رنګي سیاسي هغه خپل اهداف هم لري.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې د ایران او پاکستان ترمنځ د راولاړسوي ترنګلتیا په اړه زموږ همکار نجیب امیر ته ځوابونه ورکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان چې وار لمخه د دوو نور ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې شنه دي، د خپل یو بل ګاونډي ایران سره هم د ورستي بریدونو پاس اړیکې خړپړې شوې دي. د ایران سره تازه ناندریو پر داسې محل سره پورته کړی دي چې په پاکستان کې راتلونکو انتخاباته هم لږ ورځې پاتې دي. د پاکستان ځین ګوندونو مشرانو کڅم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ شولې، خو ځین سیاسي شخصیتونه او شنن کې بیا په دې باور دي چې خبره د سفارتي حل ځل لارې هواره سي نو ګټوره به وي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال لړ خبريال غلام غوس را کوي.
د پاکستان او ایران ترمنز د یو بل په خوره د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو روستو زینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه خودلې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پانه لیکلي دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړی دي، او زیاته کړی ده چې دوی د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملتپالو غوندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلې دي. د پښتونخوا ملي عوامي غوند د خیبر پښتونخوا مرستيال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل،
دنیا کې کار څه کیږي خو گاونډي ته نشه بدلاولای، گاونډي د تا سره په اړه شاباده کې د خامه خا پتايا ما سروي د تام په سروي، نو په کار دادا چې د لنجو په ځای یو وشتما ساده دا په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دای دی، کاروبار په کار دای دی، یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د بریټ د هغې روستو وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د بی پیلوټا الوتکو د ډرون توغندیو په هغه بریټ کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي، او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاو تریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي،
اوس د ایران سره کشالې شروع شوې او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې د دې نه به د پاکستان مشکلات نورم زیاتیږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره د پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی، نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو نو د دې نه به مشکلات زموږ نورم زیات شي.
خو خبریال او شینن کې لیازلی وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان د لنډمهاله حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په خطوګه د رواني لانجې او تاو تریخوالي ختم کولې شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران د تعلقات کې صرف د پرونی او نننۍ حمله پورې پاتې شون به په انتخاباتو په واضح توګه اثرات ناراضي خو دا د تریخوالي نورو سرحدي حملو ته سیوا کیږي او نو بیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نس قدرتی آفت دی، نس داسې بین القومی جنگ دی چې په هغې کې په وخت پاکستان دی چې د هغې د وسه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13مه نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټن ځایونو په خکولو ادعا شوی ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له بلوچستان د ایران چابهار ته د کسټم یا ګمرک د چارواکو او سوداګرو رغلی پلاوی بیرته پرون په بیړنۍ توګه په نیمایي کې بیرته پاکستان ته ورستل شوی دی. ځینې مشال راډیو ته ویل چې سفر مهم و خو بې له کومې پرېکړې بیرته ورغوښتل شول. بل پلو د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي چې د صوبې د امنیت ساتلو لپاره اقدامات پیل کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب تن راکوي.
په پلاوی کې د کسټم یا ګمرک بلوچستان مشر عبدالقادر میمن او ډیپټی کمشنر ګوادر اورنګزیب بادینی ترڅنګ د کوچ د تجارت د اتحادې مشران شامل وو. دا دغه وروسته کله چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په خبره د جنوري په 14مه نیټه د ایران لخوا د بلوچستان په پنجګور ضلع باندې د توغندیو برید شوی وو چې له امله دوې میرمنې مړې او درې ماشومان زخمیان شوي وې. په دې ترڅ کې د جنوري په 13مه نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې د یاد پلاوی وغړی اجی اختر کاکړ وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه دا دوه ورځنۍ غونډه یوازې یوه ورځ وسوه او نیمګړې پاتې شوه ځکه چې د پاکستان لخوا و دوی ته بیرته و خپل هیواد ته د راستنېدو امر وسو.
درې ورځې چې د اخیری ګرمنټونو پر دا شان بوس چې دا بارډر پر دا چین خاصیر دا به کیر دا شی به راځي دا به نه راځي دا به زما د درځي اگر سره د سخت شي نو هغه د سختونو شان پاتې شول.
د نوموړي په خبره چې د پاکستان څخه و ایران ته ورځي کیلا مالټه عام او کنجد ته لیږدول کیږي او د تجارت په توګه د ایران څخه تر 200 څخه زیات شاغو پاکستان ته راځي. بل پلوته د بلوچستان اعلی وزیر میر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې د جنوري په 13مه نیټه یو غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې د سرحدي برخو ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې د امنیت ته وزي جاج اخیستل شوی دی. غونډه ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې د سرحدي برخو په ګډون د صوبې په ټولو ضلعو کې د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر حکومت او امنیتی ادارې چمتو دي او د هر ډول ناوړې وزې د مخنیوي لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې موخه د ولس د ځان او مال تحفظ یقیني ګرځول دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی څه داسې راته راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی په خپل نن د ژمنه وکړه چې دوی به د ټولو سیمو ته سفر کوي او د امن او امان په حق له به یقیني کوي چې خلک په پرامن چاپیریال کې خپل و رای واچوي او خلکو دپاره د ویرې کومه فضا نه وي او دوی په ازاده توګه خپل رای اچولی شي. تر اوسه پورې دې اکړه مختلف ګامونه پورته شوي دي. دا غونډه هم د دې لپاره جوړه شوې وه چې دا یقیني کړي چې داسې پیښ ونه شي چې خلک وویریږي داریږي. کوم چې ادارې دي د قانون تامینولو ادارې دي دوی به د یقیني چې امنیت نور لا ټینګ کړي.
بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلي دي کوم تر اگر چې د ملک دننه او یا هم د بهر څخه د لاسوهنې هڅه کوي نو هغه ته به په کلکه سره جواب ورکول کیږي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایي بریدونو له ترسره کېدو وروسته د کراچي د ونډو په بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی. راپور نوای پرون په یو ورځ د کاروبار 2% کمیدو د کاروباریانو اندیشنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 1,000,000,000 ډالر ورکړي او متحده عربي امارات هم له پاکستان د خپل پور د غوښتلو موده غځولې. خو په داسې حال کې له ایران سره راپورت شوي دی لانجې د ونډو پر بازار منفی اثر کړی دی. په دې نور حال له کراچي څخه نیاز علي خان راکوي.
د جنوري 14 د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسرسلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 25,500 پوینټونو ته راکته شوې دي. د جنوري په 14 د ونډو بازار کې کاروبار په 13,450 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکی خرابېدو او کړکېچن حالاتو لکبله پاکستان سٹاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوې دي. په کراچي کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري په 13 مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سٹاک مارکیټ مې جو سرمایه کار ہے ان کا سرمایه
دی وایي پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي دوی سخت اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالاتو اغیز نن په سٹاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډیر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې زر پوینټا ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لکبله ونډ بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکو پور د پاتې پیسو بلقیس 1,000,000,000 ډالر ترلاسه شوې او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2,000,000,000 ډالرو د قرض تنولو موده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د ونډ په بازار کې لیدل شوی وي. خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچي کې خبريال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللې شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر اهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات دي د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چې دینو مضبوطي او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې کتالوکات خرابېږي نه د دې اثرات چې دینو هغه په تجارت هم پیوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13 په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو دا وکړي او د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجل دي. لدی وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 14 خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوال ډلې دوه مرکزونه په هدف کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوي. وس چې دا وخت راوت ریخواله ډیر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي، زموږ معاشي، زموږ تجارتي ډېر ښه تړونو هغې سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انٹرنیشنل پالیٹکس تے او زمونگا کم تجارتی زمونگا اقتصادی زمونگا معاشی اړیکی دی دنیا سره او خاص کر دی ایران سره باغی بانی بد اثر پیوتے شی.
پوهان وای پاکستان کی چراتلون کی ٹول ٹاکنی دا پروری پا احتما ٹاکل شوی دی. سیاسی حلی زلی روانی دی او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوه خصم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره خندي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
زموږ غلم مشال ریډیو خاوري له ایران او پاکستان زو د پاکستان او افغانستان پر لور د تورخم دروازه نن پر و مورځ هم د تجارتي لاري پر مخ تړلې ده. پاکستان وايي افغان لاري چلوونکي په غو صورت خپل خاوري ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخوا طالبان هم د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې ورته اعلان کړی دی. د دوړ خو د پریکړې سلګونه لاري چلوونکي په تورخم کې په یې سره دوه مجبور کړی دی. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنز په تورخم دروازه لا هم دوړ خیز تجارت تړلې پروت او دوړ خوته په سلګونه گاډي جمع شوی. د خبردارې په لار خپل گاډو سره ولاړ ډرایوران مشال او ریډیو ته وای چې مالونه خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
نور خطاب ما سیسی وړم را بار کړی دي بس زو ان شاء الله چې مال بوړو جلال آباد لا بخیر ته و تو رزمو شو چې کتارونه کرا ولاړی اوس په 13 تاریخ باندې گیټ باندې او بس سوچ تکلیفونه دی بس نه مانځه د غشتانه دا داسشت دی نه وبشت دی نه د تشنابونو څه حساب شته به جوړې د کل را ورسې او کل نه ولاج بس خصخ کار نه شو د ولیدو مسخ کار دی او انتظارم خپوره بس تکلیفونه دی ټول
نو محب الله دی مونږ جوار را چولی او جوار چوندي د مرغیدانی استعمالولو لپاره زی او اغا چونه رسېږي د چورګډي مرګيږي مالټه خرابې خلکو مالټې را چولی دي ډېر تکلیف ده یخنی ده درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي
دوه میاشتې ټیم خو ور کړو کنه دا اوس
را کړو خو هغه کار ورنه کو ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي انتظامات نشته ده موږ خپل خواري کړی ده هیڅ هم تر جوړ نشته بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزه ده دروازه موږ ته خلاص شي
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا تجارت او صنایع خونه له دفتر د جنوري په 13 جاري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دغه تجارتی خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو ویډلې د فدرېشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د ادارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپور تکړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي. بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستان چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغه ستونزې هوارې لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړۍ غونډې هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14 نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې سفر وکا او افغان طالبانو هم بیا دې ته ورته کام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې دې ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی وو چې خپل اسناد پکې برابر کړي خو دوی په دې کې پاتې راغلل. د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزا شرط کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان د انتخابات پر لور په پاکستان کې هم انتخابات د فبروري پراتمه نیټه اعلان شوی دی او دا مهال په ټول ملک کې د انتخاباتو تیاری روان دي. انتخاباتي کمیشن وايي د 2013 کال د انتخابات پر تله په اوسنوي هغو کې د ځوانانو د ګډون کچه 10% لوړ شوی ده. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
الیکشن کمیشن د پاکستان ټولو اوټرانو تفصیل جاری کړی چې تر مخه دا وخت ټول ملک کې 2,00,000 او 15,00,000 نه زیات رجسٹر اوټونه دي چې پکې 15,00,000 صرف زلمی دي چې عمرونه تر 18 کالو نه 25 کالونو پورې دي او دغه رنګه د ټولو اوټونو 40% برخه صرف د زلمو ده. نوی درج شوي زلمو اوټونه به په ټاکنو او بیا په سیاسي ګوندونو څومره اثر پرې باسي په دا اړه سوات کې د دنیا نیوز خبریال سلیم اتر وایي.
کله هم الیکشن کیږي او دا یوت روزي او دوی کله اوټ کاسټ کیږي هغه چې هر سیاسي ګوند ته ځي چې هر چا ته ځي خود دوی هغه به کاپی چې دی هغه سر پرې باسي د هغه کینډیډیټ کوم حلقې نه چې څوک ولاړي که ان ای ته ولاړي که پی کې ته ولاړي.
د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه د ټول نه زیات د زلمو اوټونه په خیبر پښتونخوا صوبه کې درج شوي چې پکې صوبې 14 ضلعو کې په مجموعي توګه 2 کروڑ نه زیات زلمي شامل دي او دا کې نوي وټونو اندراج کې د صوبې خبر پښتونخوا برخه 55% ده. بیا ورپسې د بلوچستان 2 ضلعو کې او د پنجاب 1 ضلع شامل ده. شمیره کې دا هم وایي چې خیبر پښتونخوا کې نوي شاملې شوي پخوانی پاټه ضلع چې پکې شمالي وزیرستان او باجوړ په سر کې دي زیات وټونه درج شوي. د سوات سید شریف فیض آباد د کالج د ښوونکي امیر رحمان چې اوړمي ضلع د وټونو په پرېس کې نوم راغلی وایي
بس اولنی وټ مې ده او انشاءالله تعالی چې د وټ څوک صحیح اختر دغه په هغه کې به د وټ استعمالو دي. څو پارټیانې ډېرې دي خلک هم ډېر دي خو چې کوم صحیح اختر دغه په هغه کې به وټ استعمالو انشاءالله.
د الیکشن کمیشن معلومات تر مخه ټول ملک کې کال 2013 کې 1.1 کروڑ وټونه رجسٹر ول چې کال 2018 کې زیات شول او 10.5 کروڑ ته ورسېدل. اوس ټول ملک کې 2.15 کروڑ ته دغه وټونه رسېدلي چې پکې 40% نه زیات برخه د ښځو وټونه هم شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه وختل شوې ده. د پاکستان یو شمېر رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي خبر ورکړه چې دا مهمه غونډه نن ماسپښین په پاوکم 3 بجو وختل شوې ده چې پکې به نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هم ګډون کوي. پرون په کوټه کې د صوبې د امنیت اړوند یو مهمه غونډه د لومړي وزیر علي مردان ټومکی په مشرۍ کې وشوه. په دې یاده غونډه کې د صوبې مهمو چارواکو ګډون وکړ. وزیر الله غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې امنیتي ادارې د هر ډول ناوړه حالاتو د مقابلې لپاره چمتو دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو 2 ځايي کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 په وینا د حمله د لوی مامونتو په بدسیانو مکلي کې شوې ده. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځايي ډاکټر او د پولیسو سرتیری الیاس په ګاډي کې روانو چې نامعلومو کسانو پر ډزې وکړ دواړه ژوبل کړل. د برید ذمہواري چا نه ده قبوله کړې. په تورخم کې نن په 8 ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بار کړي مالونه په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. پاکستان د جنوري په 14 یو وار بیا پر افغان لارې چلوونکو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ چې په تعقیب طالبانو هم ورته ګام پورته کړی دی. افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو یو وار بیا غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیزي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په غزه کې د حماس په 3 برخې جنگي قطعې تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګر ډله ګرځول شوې.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. او تاسو پام د نړیوال راپور په لور راګرځوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو هیله مندي چې د یو بل پر خاور د ایران او پاکستان وروستي حمله په افغانستان کې پر سفارتي هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو لمخې سرګي لاوروف د سرګندونی پرم په مسکو کې وی خبري غونډه تکړې دي. پاکستان پرون سهار په ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان بلوچستان ولایت حمله وکړي او ادعا وکړي چې د وسلوالو خوندي پټنځانې په نشه کړې دي. تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې د تورته حمله کړې و او ادعا کړې و چې ایران مخالف وسلواله پنه شه کړې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وشوه چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګیلا وروف پرون پنځشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله مند دی چې د ایران او پاکستان متقابل حمله د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب غنې غونډې جوړې کړې دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه له ګوتو پشمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. لاوروف ویلی چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شېبې لپاره هم لرې نه وو او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولای سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي. پاکستان په یو ځوابي اقدام کې د پنجشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حمله وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حمله د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د تروریستانو پر پټنځایونو کړي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان و بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیره سه‌شنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړې دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پردې کړکیچ اندېښنه ښوولې ده. دغه وزارت ویلي هیله مند دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله مند دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي ځکه د هغه په وینا دا حمله د هیوادونو پر حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تیری دی او پر سیمه بې ثباتوونکي اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولاړ سوي کړکیچ اندېښنه ښوولې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې بندي او پر ښځو د کار تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه پر ځای دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې تازه خپور سوی ادا سوي چې طالبان په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد سوي دي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان دې څرګندونه په خبرګون کې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو حقونو محروم سوي. د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دای داوی پر ځای نه بولی چې دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل سوي دي. په دې نور حال همایون هیواد راکوي.
سره له دې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوې او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوې، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړی ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هیبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوې چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ ماده ایز فرمان هم صادر کړی.
بشر حقوق د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مو صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی.
خود طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. ملا هیبت الله ویلی دی چې د خزو پاړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي، امر شوی چې خزې د په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دی نه خوړل کیږي، د میراث حق دی ورکړل شي او د هغوی حقونه دی نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله خونزاده د خزو په حقونو خبرې کوي، خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دی ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ملا هیبت الله خونزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خطاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو لپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي؟
د خزو د حقونو فعال فریده حفیظ پیوای طالبانو د خزو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څنور موارد خلاصه کړي خود زده کړو او کار حقونه نه منی او تری محرومی کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم کله چې یو میرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغه څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغه څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د میرمنو هغه بنیادی حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغه دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د میرمن څخه د دوی بنیادی حق اخلي او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا منی نه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل ورستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارنی وکو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همدا شان ویلي دي چې کای حکومت ختميږي همدا تفریقه او اختلافونه به نړوي. د یادونې د چتر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د پکتیا ولایت بزګران غوښتنه کوي چې د دوی د مځکو د خړوبولو لپاره دي لوی اواړه بندونه، کانالونه، چک ډیمونه او د اوبو سربندونه جوړ سي. دوی زیاتوي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو ښې سرچینې سته چې په لږو امکاناتو مهارېدلی او ښه مدیریت کېدلی سي. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي سږ کال په ځینو ولسوالیو کې د اوبو په برخه کې یو شمېر پروژې پلي شوي دي. په دې اړه نور حال نجیب الله خیل راکوي.
د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو بزګران وایي سره له دې چې په دې ولایت کې د اوبو ښې سرچینې شته، خو بیا هم دوی خپل ځمکو او کروندو لپاره د اړتیا وړ اوبه نه لري. دوی یاد سرګندونې په پکتیا کې بزګرانو لپاره د اوبو له سرچینو څخه د سمې کار اخیستنې په اړه د جوړ شوي یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې مشال رادیو ته وکړې. د زرمت اوسیدونکي خیر محمد وویل
اوس اصلي کې د زرمت کې موږ په منځګو کې مخکې په دوه متره کې هغه د اوبو ګولو اوس د زله سو میثور ته ورسیده. زرمت کې د رغ سره مډیره ده منطقه ده، لکه د ګردیت خو سیمه، لکه د شای کوټ د منطقې د لغت غټ وبول لري. یو چې ډیر غټ برق کوم جوړي او بنه انشاءالله تاکي.
د سید کلام ولسوالۍ اوسیدونکو ملک ظفر بیا وای افغانستان په ځانګړي ډول لوی پکتیا د اوبو خې سرچینې لري.
د اوبو د موګو تاسې د زراعت د فار د صنعت د فار د چکلو د فار د کور د جامو د منځلو د فار د ځان د صفاکول د فار او تعالی موږ ته یو لوی نعمت را کړی ده. دغه بعضی موسسې چې فعلاً په افغانستان کې کار کوي د بنیادی باید موږ ته د اوبو په بخش کار وسي. فرض کده د موږ غرونه دي د هغو د پاره چې د اوبو ذخیره جوړ سي او هغه باران اوبو چې کېږي هغه وساتل سي تر څو هغه د ځمکې اوبو هم په دغه باندې رازبندې کېږي.
د پکتیا زدران میشتي په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې په ژمي کې واوري او د ګرمۍ په موسم کې ور باندې باران نه وري، خو هغوی هم د خپل ځمکو او باغونو لپاره د دایمي اوبو له نشتون شکایت کوي. زدران میشتي سردار خان وایي
شیخ ساحل رومو شالم زکه سیب د موږ ډیر دي، خو متاسفانه چې د منطقه خلک ډیر بے وزله غریب دي. نو د حکومت یا د مؤسساتو نه مغښتنه دغه ده چې موږ ته اوبه مهار کې چک ډیمونه راته جوړ کې کاریزونه مو د شل څلوېښت کله شاړ ویجاړ پراته دي دا راته په حاله کې.
د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکی ملک صابر بیا وایي د دوی سیمه د غلې او میوه دانو ډېر ښه کرنیز پیداوار لري، خو ستونزه یې د اوبو کمښت دی.
زموږ منطقه سې ده، یو غرنۍ منطقه ده، ډېرې ښې اوبه لري او چک ډیمونه راته جوړ سي، لکه زموږ د سره دیوال کلی، د ارمی کلی، د ګردیت خی وریاخیلو، دا ډېرې ښې منطقې لري او زموږ کرنۍ سې فلاله لکه غنم او جوار اوربش دغه شیان هم دا منطقه کوي. فلاله اوبو کمزورتیا ده.
بل لوري ته د پکتیا د سندیزی حوزې مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د اوبیزو سرچینو مهارولو او مدیریت ته پام کیږي. د یادې ادارې امیر انجینر احمد الله وویل
ډېرې ولایتونو کې سروېګانې هم کړې دي، تخنیکي بورډ او تخنیکي کمیټې په ډیزاین باندې کارونه کوي، او ان شاء الله موږ به پر اخلونکو کې د وګو مدیریت په برخه کې د خو پروژو شاهدان اوسو.
په پکتیا کې د اوبو له سرچینو څخه د سمې کار اخیستنې په پار د جوړ شوي پروګرام ګډونوالو بزګرانو له نړیوالو مرستندویو ټولنو او ادارو هم وغوښتل چې دوی سره د کرنې ودې او پرمختیا په خاطر د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو، د هرزګ یو درمنځ تللو لپاره د درملو او د کرنیزې برخې د لوازمو او وسایلو مرستې وکړي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او د کرچې دی غاړي تبیا د مومند کروندګر وای چې لمیاشت راي سال ته باران نه دی سوي چې لکبالې دوی پر پخوانی لاري د غنمو کښت اړسول خو بوټي ترشنه کې دوه ورسته وچسول. کروندګر مشال رادیو ته وویل چې په سیمه کې د زمکلاند یو بو سات هم شکت تللې ده. شنواز ترګزې په دې اړه نور حال راکوي.
سږ کال د غریزو سیمو لل می نه دی کرل شوی. کروندګر وای سږ کال ټول بل کې باران نه دی شوی او د دوی شاړي د غنمو په شمول د سبزیانو نه به کروندې پاتې شوی. د محمد کروندګر هم وای دغه ضلع د دوو سندونو ترمنځ آباد ده، یو سوات سند او بل د کابل سند. خو بیا هم په یو تحصیل کې خو نهري نظام شته، البته و تحصیلونه په باران کروند کیږي. ګلشاه صاحب د ساپو تحصیل لکړ وسیدونکو دي. مشال رډیو ته وای
خلکو استسقا منځونه کوي، زی په زی باندې اوریج په خی په دی دیرو کې چاندي اور لکیږي. بس د الله مهرباني لانه د شوی ډیر سخت تکلیفات دی خلکو پسلونه کرلی دی. هغه پسلونه بالکل په پټو کې زیړ شلو وټ شلو. بل طرف ته تیر کال کې زبر درته وایم چې زما په خپل باندې شپېته کاناله زمکه داو منګله 50 کال په پروس کال باندې منګله تقریبا چې دا ویا منه پوری غنم شوی او سکالی بس په دغه پوزیشن دی چې اوس کالی داو علاقه کې سخت تکلیف دی او خلکو چغی وی الله تا.
د محمد دو زراعت د محکمې خبره دغه ضلع 2,00,000 او 1,50,000 هکټر ځمکه لري. خو په دې ځمکه باندې یوازې په 1,50,000 هکټر ځمکه د نهرونو او د باران په اوبو کروندې کیږي. نور غرونه دي او یا بیا شاړې دي. غیر آباد ځمکه 1,09,000 هکټره ده. د زراعت محکمه وای سږ کال چې په کومو ځمکو کروندې نه دي شوي ځکه هغه باراني دي، نو هغه 1,00,000 هکټره ده او د دغه ځمکې کروندګر مکمل متاثره دي. د دوی سږ کال هیڅ رقم کرونده نه ده شوي. مقصود خان د انبار وسیدونکو یو بل کروندګر دی. مشال رډیو ته وای شاوخوا 3 کاله کېږي بارانونه بې وخته کېږي. د کر موسم کې باران ونشي او بې وخته باران د دوی کروندو ته فایده نه ورکوي.
خو د بده مرغه دا اون کال دی چې د دې صحیح بارانونه ونشو دغه ونشو، نو الله دې ورحمیږي. 90% ځمکه دا چې کوم د برانی وبو تر محتاج ده. 10% چې کوم دی بیا د کویانو د دې دغه ده. خو اغه هم چې کوم دی نن سبا ډیر په مشکل سره دا دغه دی چې چا په پټای یا پیازو ته پخې څن.
سکل چې مومند کې په څومره ځمکو کروانده شوی هغه 4,50,000 هکټره ده. دغه زیات ځمکه د کوزه محمد د کغون تحصیل ده. ولې ځینې په پلانغار او ساپو تحصیل کې هم شته چې خلکو د کویانو په واسطه وبکړي او سبزیانی ور باندې کړلی. ملک نور الله د بایزو سیمو سیدون کده د هغه د تحصیل مخ په قبله د کونړ نسین بهيږي او د میچنۍ پلار اباسین ته غړيږي. خوده وای چې د دوی ځمکې بیا هم په باران خړوبېږي.
دوی سره به مطلب دا چې زمونږ په شړو او شبړو خړونو کې به مطلب دا چې په غرونو کې به ګایګان کېدي او هغه به سارو خوړلې. نو اوس دلته کې مونږ ته د هغې د وجې نه ډېرې مسلې دا دي چې یاره لکه مطلب دا دی هغه زمونږ سروي چې دي هغه هم نه هر دي او مطلب دا چې بوس هم دغسې ګرانۍ دي. یو جوال بوس تقریبا چې هغې کې زما په خیال سره چې 3 دړی وزنې تقریبا چې په 1,500 1,400 روپۍ باندې تقریبا چې ملاویږي. نو که بارانونه شوي وي مطلب مې دا دی چې زمونږ د علاقې مال او سروي چې کوم دي دا به ماړوي او مطلب دا دی چې دغه سیبه د علاقې خلک هم خوشحاله وي.
د زراعت او د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشاد رډیو ته وویل باران لا هم نه دی شوی. د ځینو کروندو وخت خو تیر شوی خو که اوس هم باران وشي نو ممکن ده خلک ګیاګانې او ځینې فصلونه ویا بیا سبزیانې هم وکړي.
باغونه خو زموږ په اپر علاقه باندې الان کې هر کال موږ ډیر زیات کړو. میجارټي دغه دی چې هغه ناکام شي. زمیدار خواهش لري خو بیا هغه ناکام دا شي چې اوبو مسالې په کې راشي، کویانو مسالې په کې راشي، نو زیاتې باغونه ناکام دي. خو د میچنۍ په علاقه زموږ چې څونه باغونه دي هغه نه دي ناکام او هغه کامیاب دي. هغه که باران پې وشي او که ونشي هغه کامیاب دي انشاءالله.
خو باران به کیږي او یا که څه امکانات نشته؟ د دغه معلوماتو لپاره مشاد رډیو د موسمیاتو د محکمې د ویب پاڼې نه معلومات واخیستل. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو سره سم تر 15 جنوري پورې به هیڅ یو ځای کې وریز هم نه وي او نور به وي، باران به هم نه وي. خو دوی بیا لیکلي موسم به یخ وي. شانواز ترغزه مشاد رډیو پیښور.
زمو ژغ له مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د زمسو قبایلی زلو د روختیا کارکونکو د حکومت له خوا د تاغانو نور کول پر ضد د جنوري ل لومړی نیټه راي سي احتجاج ته دوام ورکړی دی. احتجاج کونکو د جنوري ل 14 په پېښور کې د روختیا صوبای داري مخته پر لټم پیل کړی دی. هغه وای ل 13 میاشتې تنخواګان دی ورکړل سوي، خو د روختیا اداره وای چې د روختیا کارکونکو د ستونزو په اړه د مالی ادارې ته لیک لیږل دي. نور حال عظمت علي اشاره کوي.
دا قبائلی ضلعو د روختیا کارکون کو په پیښور کې د صحت د صوبائی دفتر مخته پر لټ لسلور وزوراسي روان دي. دا مظاهر چانو په وینا چې د نه میاشتو نورته تنخواګانی نه دی ورکړی شوی، پر لټوالو کې د روختیا زنانه کارکون کې هم شامل دي. د ای آی پی یا ایکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام کارکون کو د اتحادی مشر کمال خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورسره په قبایلی ضلعو کې د نوکرو لپاره لس کالا لاسلیک کړی دی، خو بیا هم ورته تنخواګانی نه ورکوي.
دا لس کال پروجیکټ دو مونږ هایر کو، دو مونږ لا پر لیټر راکو، پا پر لیټر کې دا چې تاسو په دې مرج ډیسټریکټ کې په ډیفرنٹ هاسپټل کې ساوت وزیرستان، نارت وزیرستان، راجکال، پاړه جنار، ډیسټریکټ پورم، باجوړ، خیبر، پای کې زمونږ مرګري سرویسز ورکي، خپل نرسینګ سرویسز ورکي. تنخواګانو دا حال لې چې نن مونږ راغلي دلته ناس یو، نه میاشت تنخواګانی شوې. د احتجاج خبره شو زمونږ خو یو کم نه سٹارټ دی، کدا اونم نه لشو زمونږ نور د صوبې نه زمونږ مرګري را روان دي. نرسیس مونږ بر دې احتجاج دا لړۍ چې را دا نور وسیخ کو، او مونږ به دې روټ ته وځو، پرسکرپ ته وځو، د گورنر مخې ته وځو، او چې دا غي سن نقصانات شو دا حکومت او دا ډیپارټمنټ مزي مواري.
پرلت کې شریکی حنیفه بیبی مشال ریډیو ته ویل چې د بند تنخواګان لوج ورته د کور چلول ګران شوی دي.
کور نه راوالو او بیا په هغه ترایان ولاګو، زمونږ تنخواګان مونږ ته کور والا وی چې تاسو دا زی راځي، نو دا تاسو څه کوي؟ دا تنخواګان تاسو لوج نه دکې، نه همیاش شي یو میاش انسان گزارو کې کور والا، دوه میاش دومره تنګ شي زمونږ کور والا، زمونږ ټول د جنکو د علاقان د ټولو بل هغه وای چې بس راشي په دې کور کې کینې څه کوي؟ د میاشتې تاسو موږ 30-40-50,000 روپۍ خرچه کوي، خامخا خرچه کې هغه غرونو ته زور ازو، نو هغه کرایان خو موږ ورکو، او دین علاوه د کوم نور فیمل سي دي او د میل د دیو بچی دي، د دیو فیسونه یې د دیو فیسونه ورکول. الته ماشومان تنگي ماشومان سبا ماشومان موږ ته وستاس تنخوا وکړه راځي.
د قبایلی ضلع د صحت د کارکونکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې د پرلتوالو د تنخواګانو په اړه مو د خیبر پښتونخوا خزانه ته خط لیږل دي،
چونکه پروسس دا چې وی چې د دوی د ډیسټریکټ نه راشي، بیا د ډیسټریکټ نه ډایریکټریټ تر راشي، ډایریکټریټ جنرال تر ډایریکټریټ جنرال نه دا پروسس شي، سیکریټریټ تر راشي، د سیکریټریټ نه دا موږ پروسس کو، دا موږ فایننس ته ولېګو. فایننس کله ته پدی باندې یو دوه ابزرویشنز رااله، یو یا دوه یا درې ابزرویشنز پرال تحفظات چې کم دا سی وی چې را پدی کړه دفتری عمل دا سیس دي، دا سیزونه پیتا سو کمپلیټ کینو بیا دوباره راولېګ، یا غوی سه د سیزونه غوختل چې هغه مونږ ته اډمنستریټیولی اډرس کول پکار، نو هغه واپس رااله، هغه مونږه اډرس کړی دی، واپس مرته لیګلې دي. څنګه ارلیست هغه مونږ ته راشي، نو مونږ به دوی ته تنخواګان ریلیز کړو. دوی مسله جنون ده، دا خبره ټیک ده.
د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو د تعلیم، صحت او ودانه کې د کار کول لپاره د ای آی پی پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخستي وو، چې پکې د قبایلی ضلعو د هسپتالونو لپاره د 300 زیاتې زنانه او نارینه نرسان هم برتی کړي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا په جنو لري پرتو غریزو سیمو کې مېرمنې د جنو ستونز لوجې په خلاص مټ د انتخاباتو په بهیر کې ګډون نس کولای. دی وايي درای مرکزونو تر رسیدل ورته آسان نه بریشي. همدارنګ ډیر مېرمنې د خپل نارینه و لخوا د ووټ استعمال ته نه پریښول کیږي، او یا هم ورته ویل کیږي چې دا غوي د خوش کاندید ته درای ورکړي. په چارسده کې د انتخاباتي کمیشن لخوا په یو ورځني ورکشاپ کې مېرمن ته ویل سول چې خپل رائے د خامخا وکړوي. په دې نور حال شبیر احمد جان راکوي.
د مشال ریډیو قدرمن دونکو څنګه چې تاسو ته پتره پاتم، فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روان دي، خو موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې اکثره زنانه د ووټ چولو نه به برخه پاتې کیږي، یا چې کم ترنوټي هغه د زنانو ډیر زیات کم او لږ راځي. په چارسده کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري حوالې سره، د بیداری حوالې سره یو پروګرام را جوړ شوی دی. نو راځي چې وګورو د زنانو مو سره ولاړ دي، دوی برا سر خپل په جنګلو مو کې بیا به د خپل ستونزې خپل نظر مو سره شریک کړي.
السلام علیکم، زمانم نگین.
مهم دی او زه اگرپایان سره تعلق ساتم مختلف ان جی او سره کار کوم او بل دا چې مطلب د اوټ حواله سره مشکلات دای چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولنټیشن دا کلی ربا هری داغي په حواله مطلب داغي په دغه باندې خزینې شتلې لری وی او بل دا چې اکثر دا سی زنانه وی چې اغه کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه نه وی چې یو وی چې ماته په اوټه چوي بل وی چې ماته په اوټه چوي او بل دا چې لکه مطلب دا سی خزی وی چې اغه واده شوی یو ځای کی وی او اوټه بل ځای کی وی نو اغه لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي او زمونږ خو مطلب دا سی غریب علاقې دي لکه اگر پایان چې کم دې نو اغه دا دیهات شانت دي نو زیات تر خزی ال تکي مطلب اوټه چول نه نزی ولې نزی چې خسړی وته وی چې نه بځه ال تسړی وی
خبر تاسو دا غنه چې اوس اغه وخت نه زنانو اغه به اغه چاټوټه چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته اوس
او جی اولی نشته مونږ په خپل په قجوره کې نغه کولو کمپاینم چلولو چې مونږ به تپوس کو خدونه چې تاسو به اوټ چاته چوي اغه به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمونږ خاوند چې چاته اوټه چې چې مطلب وای چې دې کست اوټ واچوي اغه کست به مونږ اوټه چو چې مونږ به چرته لاړو مونږ به چې نتا د خپل مرزه مالک تاسو ار چاته اوټه چول شي وی چې نه مونږ به د دې په مرزه باندې اوټه چو
نذیر پرستازو په خلسه کول پکار دي تاسو لا حکومت ته چاله چې دي سیاسي شور را پیدا شي راځنه خپل سوچ خپل اورای ولري
مطلب دی له خو داس کول پکار دي چې دا کم دا کورونو سړی دی کنه دی اویرنس کول پکار دي ورته ویل پکار دي چې کده دیم څه حق دی دی خپل حق ته پرې دی چې کم دی کې اوټ دی اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو لکه مطلب غوامي هنه چې تاسو وته وای چې دې نه لاړ شي ال تکي دغه شي نو زه حکومت ته دا درخواست کوم چې لکه د دې د سړو د کور چې کم سړی دی اغه اویرنس کول پکار دي مطلب دی طویل پکار دي چې لکه خپل خټ په خپل خزی اچي
تاسو خپل په جنګونو بیا ته موږ سم مشکلات زنانو تر وټ اچول او سیاسي عمل
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو متاج مې زو سوشل ورکر ما د دې حوالے ته یو کلچر دی بخي زنانو بالکل اٹھنا چولو لکه به موږ سره اٹھ لاړ شو زم کم پلاړ ولاړ چې موږ ته اٹھو اچو اغه د مخ کې نه پکې ډیر بدلون راغلی دی او دونه موږ زنانو اویر کې چې نه اٹھ اچول چې دی دا یو قوم پر زر تاسو اٹھا چوي خو چې کوم مشکلات دي نو کې هوغات وجوهات یو دار چې پولیس سټیشن خبر ده چې پولیس سټیشن کې رش ډیر زیات وی لکه معذورانی وی دي کې بډایګانې وی ستا کور نه خلک وته چې مپرې دی خو بیا موږ زنانو په سناس طریقه پلار یارو رضا کې وی لاړ شي خو چې کله هغه اٹھ لزینو کم چې دا سړیر ته کړي زیات دي خو چې زنانو کم پولیس بوت تینو هغه مخ ته دوم نه ولاړ چې بشمار سو سو پیری وته ما مو چې ګور تاسو ته کسله ولاړې دا خو زنانو پولیس سټیشن دې سره پولیس سټیشن دمګه دا سی وی چې هغه بالکل د سړک د پاسه هغه سکول وی
نارینه
پکې ولاړې نو سو پولیس سټیشن خو دا سی چې بالکل د سړک د پاسه وی نو یو خو پیری باندې ګاډي زی راځي او بل بدوی ولاړې نو
دا راته لګوي موږ ګورو ډېر زنانه زموږ پر بختنو لاخو کې دا سی چې نارینه وته کموي نو هغه پټه ته وټه چې هغه کینډیډیټ یې هغه ارسی ته زنانو خپل غرای او پین یا خو خنوي دغه د پرتاسو غنه چې زنانو لګ پدی پویدل پکار سیاسي شور پکار چخپل خو خو کې ضرور نه چې ما پلار زما روړ زما خاون سوی بزکو
نه یره تاسو دې خبر سره با ما اتفاق کول خو نه مخ کې زې سره خو زکه اتفاق نو کوم چې وی با په 10 کې با 3% داس وی چې بالکل هغه نه سره وټه چې خو لکه چې موږ زموږ کار په پیډ کې دي او ګرځدل زموږ دې چې خبره کور په دروازه په زنانو کې یزو اکثر ویم دا یک مقلی ده چې دې ته خاون دا وی نه نه دا به سره اون خلی کنه زب دې ته چم ال ته ته خاون خبر نه دی یا ته پلار خبر خو نه دی کنه ته اوټو اچو
قدر من اردن کو دغه د زنانو خبره خو تاسو ور د خو سره نارینه سره په کوم خبره کو چر دا وی د خپل زنانو د حقونو د پاره د وټ تخت پاره زکه چې ډیر ګلی د خپل نارینه نه مکړي نو ګور چې دغه نارینه سره نظر دې سره پختن لري سلام شه تاسو هر کله وي مشالېړو کې خپل په جنگلو برته دا او کې به برته دا وای چې زمګر دې پختنی سیمې زنانه ګل لري چې د خپل کور یا خپل نارینه دې اکثر د وټ چول نه منې کې یا د خپل خو کینډیډیټ لا وټ چول نه منې کې تاسو به حیثیت نارینه سب وای دغه
ګلوی سلار دې مینا منه د هر چا خپل جمهوریت حق کې کاغه رور دې او کاغه بچی دې او کاغه خزه دې او کاغه لور دې چې کم کینډیډیټ خوخي او کم پارټي خوخي دې چې کم سپورټ کوي زه په دې حق کې مچې کم سړي کم سیس خوخي پکار دی چې ولا او اوټور کې او داغي مجبور کول او یادو دې کول دا ما تخپل خبره نه کوي جمهوریت کې دا خپل وګ جمهوریت سوتن دې ته ما رورې خو کسایو پارټي خوخي ته داغيله اوټور کې دا ما کوم پارٹی خو خځه باغیل
وټو ته وې تاسو پخپل خپل کور کې بستاسو زنانم وی ماجومان بمبي د کور خويند بمي تاسو پخپل غیته د حق ورکړو د ملي چګنه پخپل سیاسي شعور لري چې خپل خو خه کستور پر کې دانه چګنه زکم غوړم یا پلان د کم غوړی ورو کم غوړ
دا خدای جيره کله مثال زړه د پیپل پارټي ورکرې منو کور پیپل پارټي منشور دا وی خو نو خامخه به پیپل پارټي له ورکو کې خو کدا وی سوچ کې دی جيره مطلب دا چې د پلانې پارټي خره د ملک تفارخه د نو زماره تر
خو ته بالکل زیادت تھی چې څوک چاله او ټور کین بالکل بهتره
دا یو جمهور چې خدرمن اوردون کو دغه زنانو خبر ته سور د وټران اوس مون سره ولاړ د 400 د الیکشن کمیشن مشره میډم صفیا اغه نه پښتنه کو چې دغه زنانو چې کمیشن زوی نو الیکشن کمیشن د دې لپاره د دې د کمی د لپاره د خبر د لپاره څنګه نه پورته کوي ډیر مننه تاسو
الیکشن کمیشن اف پاکستان مسلسل مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې د ووټر اډوکیشن کار روان کړی دی په دغه سلسله کې موږ مختلف تعلیمي ادارو ته ځو جنکو کالجونو ته ځو یونیورسيټیانو ته ځو سکولونو ته ځو هایر سیکنډري سکول ته هلته کې خلک خبرو خصوصا چې کوم زمونږ زرانه دي چې هغه ټول موږ اپروچ کوو هغه موږ هغه دوه نمبرسته وکړو چې د الیکشن پروز همت وکړي او پولیس سټېشن ته راشي
او مېډم کومې ویډیو لري په کلي کې د کلیوالې سیمې دي هلته زنانه دیس څنګه خبره
الیکشن کمیشن آف پاکستان په داسې علاقو کې کوم ځای کې زنانو د ووټ شریکه مده د غی د ووټ د رجسٹریشن شریکه مده الته کې مونږ نادر سره په تعاون سره د نادر گاڑی ریګو او الته ای ته په ډور سټپ باندې غی د صرف شرافتي کارت جوړ وسې لاس په لاس د ووټ اندراج هم کو
اخر په خپل کوم مډم مونږ کتلې په دې صبح کې زنه زینو کې د پاتو ترمنځ له اوسنامې او شی اگریمنت چې وی زنانو باندې را بازو په دې کې په یو ځبل ځای په خور کوم شی وي دا مخنیوی لپاره
د الیکشن کمیشن کوم ایکټ 2017 دی سیکشن 9 دی هغه باقاعده دا شیز ډیل کوي چې د تحریری یا زبانی معاهده وی چې هغه په ذریعہ باندې زنانا یا بل څه خاص طبقه تاسو د ووټ نه منی کوي نو الته کوم دی خلاف ایکشن اخلو او کوپ سټیشن مخصوص پولیس سټیشن یا مخصوص علاقې الته کوم الیکشن میں کول قدم کوو.